نه بجې شوې. احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکو غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکو غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګرو ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنی غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15.5 زره ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاو، خو اوس یې شمیر 3 زره ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 افسلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفح کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقشې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته به ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړه، خو د بایدن ادارې پر ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شا نه ده غسولې. په جرمنی کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کې لوړ شو. د جرمنی خبري اژانس ویل تیر کال 2022 کسان د دغه ټوکو لکبله مړ شوی چې د کشمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابر زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځني څه په 2 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوې. امریکا غبرګون څرګند کړ. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې پیژني. دا هیڅ پرزنډ او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکی نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارایل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخترع غلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپاره مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پورس روسه تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبان تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلن په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګر له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپاره ولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبرپاڼه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبت اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن بې پورس د مې په 26مه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لیست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبې د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوز وانجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. له شاغلي خادم نه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی دی، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیه دغه نوې کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالي او ملګري ملتونه هر څه ویغه به وي، دغه بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. نو کمنګ کم د نړیوال کم معیار یا منشور راوخلو په هغه کې هم کوم مانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو، په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو دا درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کړي شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دی، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت ولې څه یې کړی دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولې دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړی دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي، یا هدا قلب دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړی دي، امکانات پیدا کړی دي، امریکا هم سره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دای بیله مسخه خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې کچې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمر نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي، دوی پر رسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېره روسیا دا اقدام وکړي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمينه برابره کړي، یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې پراتلونکي کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني، او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به ژر خنه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پیژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دی، او په عین زمان کې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د هغوی ګټو ته مهمت تمامې دي، شي فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
لا افغانستان د ترانزیت لمړنۍ ورګاډي له څلور وشو ځنی سفر روسه د ترکیه وان شارت ورسید. د هرات سوداګری او صنایعو خوني مسولین دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلار کې بار او تخلیه غني. جزئیات تسنا کاکړ پورا پور کې
ترکیه ته د افغانستان د یو زرسلټون تالکتیکو د اورګاډي په ځن رسیدل چې تلوي تورزي وختي ونی و یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګری او پنګونی خوني ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د غزند د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومات انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د چې ځندې د لتی ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ تر راغلي. ان شاء الله پاینده کې مو امیدوارو چې دا مشکل ته مخ تر نشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري، او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل لستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نه وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکان تجارانو ته اسانتیاوي برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې پاتو وشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نکلاري تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي خو پارلمان پرون دغه ویټو لغوه کړ او قانون یې تصویب کړ. د سجرړو د خبر مرکزی څنګه په اړه راپور لري چې مهم ټکی اسدالله لوټی نوروي.
په کورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسي د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکي الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
I feel very disappointed because this
زردیر نه هله زکدا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان دا زموږ اروپאי راتلون کې خرابای دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولن لخوا د بندیزونو ارتیا کې خبر موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاری ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبې په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میست ورزي، خو د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلي کورنۍ لګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته وویل سیلونو یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسي شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل،
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمله توګه بینه وړی ده چې هېڅ شی نه دي راپاتې، یم غنیم تر دیوال په ټول اویلۍ کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه د ما شربینه وړي غنم پیاز د اڅ زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمله توګه لبینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی.
او داخل خانه مادر
آمده پکور که موبونه نواته دو کوتی و نره دی خوز هم پخیمه که یو زموگ ده چخلو پا خرابی دی تر طول مهم دا چه ده چخاکو بنا لرو او بیا موگ ده ده سرپناه را کبی
دو غور ولایت سیلاب زپلی ادریس آزادی رادیو تا وویل
ورازی تیر شوی تروسه بی سرپناه یو هیت مرست مونه ده ترلاسه کلی کورونه مو ویجار شول چنه لرو چه وی خرو دیر زیان مو ولید سمو چه در لودل او طول زمکی مو ویجار شوی پخیمه کی وسیگو
ده فاریاب ولایت سیلاب زپلی عبدالعزیز وی چه پا یاد ولایت کی سیلابونو ده خلکو ده عایداتو سرچینی لمنځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي، شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تېرو اونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 million dollars ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستی د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستی میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28 نیټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو نو لامل کرسی. اوچا دا هم ویلی چې خزه د افغانستان د اړمنو وګړو چلیروي سلنه جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر خزو او انجونو د بندیزونو په لګولو د خزو او انجونو ټول بشري حقوقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د خزو د حقوقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان خزې او انجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامل شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرست نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بقله هم یک کورنه چه نرینه و نلری طبعا طول نری تا معلومی گی چه پشوان گیله چون رستون زو سرمخته او زتل نروغه یم لدرمل و پرتشوان نشم کوله درمل خرموخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
در مزار شریف خار اوسیدون که فاطمه هموایی لگه ویسکلون و راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده ترسره کوله خولی یو کل راهی سی به دلیل لداندی کو خسوی ده دا چی ده خپل لی پینز کسی زی کورانه سر پرسته ده آزادی رادیو تایو ویل
یو کل کیږي چې وزګار او په کور یم زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هماغه عاید موږ خپل ژوند مخته بیوو موږ د کورنۍ پنځه غړي یو او هیچا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤول عزیز احمد مولوی زاده چې د دب خبره په خپلو فعالیتونو کې د کورنیو سرپرستو ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي وایي د کورنیو د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم
موږ د خپلو مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنیو په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسکونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز لامله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوای دی.
رینجر په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې داغو مطالب او متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خبرونه کې په دوه منیمای کې لنه نیمه بجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو. خو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
زه دا مته دا شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورت ورته تزم او پاسپورت مې نه جوړي. سیوایسته پاسپورت جوړي سیوایسته نه یې نه جوړيږي. هله کوم له حکومت نه ستاسو هرڅه خبر ته وغوښنه سي او د هرڅه غوښم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک سره سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مای وینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مای وینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کال وسو سی زو راځو بلکل هغه مای پینو تکاوت مخته نه راکوي.
مردا سم اجر د پاکستان راغل نه مرته کار زمون زمونسته نه د کار پر کا برابر ده. مردا د علمن پر ولایت وسوج لشکرګاه شهر ولسوالي بولا مرد په بولا چې مردا شپږ میاشت کې شنو خوراکي مناسب نمشتل نه دلته مزوریستانه خوریسته مجھے عمارت سے رہا فرض تھا کہ مجھے کار زمینہ رہا برابر کی کار کتارا برابر تو مجھے بیا کار اگر زدش پر میں اشتکیجی کار به دا ګرځم مشتر اوس په داش پر میش کولات دا یو شی لا رسیدلې نو خوراکي مرسته نشي رسیدلې زه د هلمند د ولایت څخه د بولان خبرې کوم محمد الله يم موږ به داش پر میش کې نه مرسته دلې نو شی لیدلې د کنه مکان مالک کرایه جلا دره پسې نه د کرایه ورو ولا چې دا کرایه ورکو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بجې او دیش دقیقې شوي د لنډو خبرونو وخت را ورسید لنډ خبرونو بیا به د سپورت پروګرام ته مخکړو